هم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان په داسې اکثر مسایلو کې چې د خاوند او میرمن ترمنځ شخړه رامنځته کیږي، په دې کې ښځینه طرف اکثرا مظلومه واقع کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي. هم د مورګانۍ فامیل او هم د خاوند فامیل ورته څټ کوي او دې سره د انساني چلند له لرې رفتار کیږي. په داسې حال کې چې د عبدالغفار خان ډیره یو مشهوره وینا ده چې وایي که تاسو غواړئ وګورئ چې څومره یوه جامعه یا ټولنه پرمختللې ده او متمدنه ده، نو تاسو وګورئ چې هغوی د خپلو میرمنو سره څنګه رفتار کوي. نو په داسې حال کې چې ښځه د نر په شان اشرف مخلوقات خدای جل شانهو هست کړې ده او ټول هغه حقوق چې یو نارینه ته ورکړي هغه یې ښځینه ته هم ورکړي دي. خو په پس رفته او درېم جهان ممالکو کې اکثرا د ښځو سره غیر انساني رفتار کیږي او غیر بشري رفتار کیږي چې دا د تحمل وړ موضوع نه ده. او دا په داسې حال کې چې د ښځې هغه ابتدایي او اصلي حقوق هم موږ ته اسلام راښودلي او هم نړیوال قوانین دا حقوق په رسمیت پیژني او تعریف کړي دي. نو په دې حال سره بیا هم کله چې موږ وینو چې داسې چلند زموږ په شاوخوا کې یا زموږ په ټولنه کې بیا هم روان دی، دا واقعا د یو خوشینوونکی وضعیت دی او ناامید کوونکی وضعیت دی. زما په اند د دې لپاره بهترینه حل لاره به دا وي چې د ټولنې هغه بشپړه پوهه په کلي توګه پوهه یې باید لوړه لاړ شي، هغه که څه د ښځینهو په برخه کې دی یا څه هم د نارینهو په برخه کې.
اغلی حسنزی وایي که هلکانو ته له ماشومتوب څخه دا ورزده شي چې جلی هم د تاسو غوندې د خوښ ژوند مساوي حق لري، زور زیاتی ورسره مناسب کار نه دی، بیا به کله هم سړی له خپل حد څخه تیر نشي.
کله چې دوی وړه دي دوی ته دا تدریس شي چې ښځینه د نارینه او په څیر انسان خلق شوي دي او دوی د دې حق لري چې د یوه نارینه په توګه ورسه سم رفتار وشي او هیڅ کله هغوی ته په دې سترګه ونه کتل شي چې دا ضعیفه ده یا زما نه کمه ده یا یوه نارینه نه کمه ده یا ناقص العقل ده، ځکه چې دا موضوع هم ساینس ردوي او هم یې زموږ دین ردوي. په لی توګه کله چې د یوې ټولنې د پوهې سطح لوړیږي دا مسائل په خپله کمیږي او یو بل ته احترام که هغه د نارینه او ښځو ته دی یا که د ښځو نارینه او ته دی زیاتیږي او د یو بل حقوق پیژني او دا چې څنګه باید یو بل سره رفتار وشي، دا چې په داسې وضعیت کې چې شخړې رامنځته کیږي څنګه باید دا حل شي او څنګه باید چلند ورسره وشي، زما په اند دا به تر ټولو ښه لار وي. خو ډیر کوښښ ته ضرورت لري او کیدای شي ډیر وخت هم ونیسي، خو دا به یو بنیادي او اساسي تغییر راولي چې زموږ آینده نسلونه به کیدای شي د دغه غټ ناورین څخه خلاص شي او د دې غټ مصیبت څخه به خلاص شي چې حتی موږ نن هم چې یو ویشتمه پیړۍ ده او په دې پیړۍ کې دنیا هغه تر ټولو لوړ که څه هغه د ټکنالوژي لحاظه که څه د ساینس لحاظه او که څه د اقتصادي او سیاسي لحاظه ده د ټولو وخت لوړ موقعیت کې قرار لري، خو موږ بیا هم وینو چې زموږ په ټولنه کې داسې غیر انساني چلند کیږي چې هغه نه د تمدن سره او نه د انساني طبیعت سره جوړ دی. دا واقعا چې خوشینونکی دی، مګر دا کیدای شي چې حل شي او کیدای شي چې موږ پرې کار وکړو، خو ډیر وخت ته به ضرورت ولري او کار ته به ضرورت ولري، خو موږ کیدای شي چې دا تغییر رامنځته کړو.
په کابل کې د ښځو د چارو پخوانی رئیس انیسا عمرانی وایي چې د یو عمر غو میرمنو ته کار کړی چې په کور دننه او بهر له تاوتریخوالي سره مخ وي. په خبره ایڅ یو ښځه هم چې تر آخري حده پورې مجبور نشي طلاق ته زړه نه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. اغلې عمرانی په پایل کې وایي اکثره غو میرمنې چې په کور کې وي کار نه درلوده د میړونو لخوا له بد چلند سره مخ وي. اوس خو تقریبا ټولې ښځې په کور ناستې دي. دوی ته ډیره سخته ده چې له ناخوالو سره مبارزه وکړي. په دې میرمنو که هر حالت تیریږي د غږ اورېدلو یې هم څوک نشته.
مونږ څو کټګوري خزي لرو، یو خزي دي چې باسواده دي بیرون کار کوي، یو هغه خزي دي چې په کورو کې کار کوي. طبعا کورنۍ تاوتریخوالی شته، خشونت شته، چې خزي ډېرې ضروریږي په دې لحاظ باندې. نو هغه خزي طبعا ډېرې ضروریږي چې بیرون نه خبره وسی، تعلیم نه کړي، د تعلیم کچه یا ډېره ټیټه وي، یا باج هغه خزي ډېرې ضروریږي چې هغه د تعلیم کچه خصه وي. طبعا په افغانستان کې دا ستونزه شته.
بله، دغه د طلاق موضوع تکراسو کوڅام په افغانستان کې اکثره کسان دا نه خوښي او یو ډول ځان لدین ساتي. خو کله چې یو سړی غواړي خځه ته طلاق ورکړي، ډیر اسانه وادي ورکړي طلاق کوي، بس لکورې باسي لګي. که خځه مشکل ولري او د طلاق غوښتونکي سي، بیا د همدغه سړی له خوا تاو تریخوالي وسره کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، اختارونه ورکول کیږي، په دې غلط تاثیر ته وغږیږي. خځه
یو محکومه طبقه ده، ځکه سړی چې هر څو غواړي هغه کولی شي، خو خځه نشي کولین. هغه هم په افغانستان کې، او بیا په دې حال کې چې د خځې د تعلیم کچه ډیره ټیټه می، نو په دې لحاظ باندې چې اسلام کې زمونږ دغه موضوعات شته، خو تر اوسه پورې هغه حقوق چې د اسلام مقدس دین زمونږ خځو ته ورکړي دي، تر اوسه پورې سړو ته غاړه نه دی کړې. زمونږ ډیره سړی هم بې سواد دي، د خځو هغه کوم حق حقوق چې دي هغه نه پیژني. خو دلته لږه ذهنیت سازي په کار ده، که د فتن مونږ د طلاق موضوع ترې شو، ډېرې غټې موضوعګانې نورې هم شته هغه چې تر اوسه پورې ما درته ویل چې هغه کوم حقوق چې اسلام مقدس دین ورکړي دي، خو زه لا تر اوسه پورې نارینه ورته غاړه نه دی کړې، نه دي ورکړي. نو دې کې لا وخت شته دی چې دې کې مونږ ذهنیت سازي وکړو چې ښځې وغواړي چې خپل طلاق واخلي، د خپلو د ستونزو د حل لپاره محاکمو ته ورشي. کدی فکر چې ما حاکم متخزه لار شنو بیرته چې کوټه راځي، هم د سړو سره یو ستونزه ده. دا موضوع او دغه ستونزه زمنګ په افغانستان کې شته، تر څو چې زمنګ چارواکي او زمنګ محاکم دغه موضوع خزینه او ته برابر نه کی، ز فکر نه کوم کدا په اسانه طریقه وکول شي چې خزه دې طلاق واخلي، چون دا د سړي هم حق دی او د خزه هم حق دی. دا مسائل باید په افغانستان کې په فکر نه کوم چې د سپا اسانه باندې او به په فیزي شرایط کې دا موضوع زر حل شي، ځکه لا ډېری موضوعګان نورې پاتې. نومړی موضوع زمنګ د تعلیم د زده کړې ګوره، د خزه نه دا حق غسل شوی، د کار حق ته غستل شوی، تیر هغه څکم حق چې د اسلام مقدس دین ورکړي هغه د هغه ټول ته غستل شوی دی.
بله،
د وزیر قوانین او حق دی، چې د اسلام د مقدس دین دی، هغه ټول په فعلی شرایط کې د افغانستان څخه کې د خزینه و نه غستل شوی دی. تیر چې موږ لا د طلاق موضوع مخ کې ډیر نور حقوق دي چې هغه ورکول کیږي، خو ستدا خو هیڅ امکان نه لري.
بله، په نور حقوق موږ جدا جدا خبرونه درلودلې، چې موضوع سم دغه د میرمنو د طلاق موضوع دا د دوی حق چې اسلام ورکړي، نو ځکه موږ خپل په دې باندې
دا زمينه باید خپل حکومت برابر کړي. خزینه او دغه ستونزه محاکم برابر کړي، چې خځې بدون د کوم ستونزې کول شي چې محاکم متلاړ شي او داخل د حق غوښتنه وکړي. خو زه فکر کوم چې فعلی شرایط کې دا موضوع افغانستان کې فعلا نه کیږي.
بله،
دا نه کیږي، ځکه دغه تنظیم اساسي فعلا نشته دی چې موږ د خځې حقوق او خدا خو دغه حکومت هم غوښ داسې نه دی، چې موږ نظام داسې نه دی چې خزینه او ته د زمينه برابر شي چې خځې دلار شي محاکم را دې کې ستونزې شته.
بله، کدار توای چې کله یو میرمن په کور کې مل مشکلات سره مخی، حکومت هم غاغ و نوري، تاسو دی وی خځې په صفات خځې هي در کولای سي، په دوی څومره سختي تیریږي؟
ډیر 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 سختي. زه فکر کوم هیڅ خزه بدون دي سختي نشته په کورنۍ کې، په فعلی شرایط کې هغه خځې دي په لوړه کچه دي، په ټیټه کچه دي، په هر کچه دي خځې د ستونزو سره، یا د فامیل قرباني دي، یا د ټولنې قرباني دي، یا سیاسي قرباني دي، یو رقم نه یو رقم خځې په قرباني دي. دا هیڅ امکان نه لري چې زمونږ خځې دي ټول هغه حقوق تر لاسه کړي بیا هم محکومې دي. نه، زه فکر نه کوم چې دا په دې سي ډیره دردمند ده، او مخکې خو به هغه زمينه برابر او چونځ د خپل چار رئیس او ما خځې چې د ستونزې سره مخامخ وي، بیا به هم ریاستونو ته راتللې، دغه زمينه به ورته مونږ برابروله، تر محاکمو پورې بتللې. هغه څه چې د سینو چې د اسلام د مقدس دین د چوکاټ یا د وزیر قوانینو د چوکاټ نه دی بهر د دې مسله حل شي، دا غي په مطابق د دې مسله حل کېدله، مشکلات ټول حل کېدل. خو زه فکر کوم اوس به د ښځو هغه غږ څوک پورته کوي چې نن په کورو کې نه تنخوا په خارو کې په لوړو پرتو سیمو کې د ښځینه وو هغه غږ ټپ پاتې دی، او داسې ادارات نشته چې د هغې دروازه وټکوي، داسې څوک د ستونزو د حل نشته چې دروازه وټکوي چې دی لاړ شي د دې ستونزې حل شي. نو زمونږ چې کمې خويندې چې په خارج کې دي او موږ یو ګروپ لرو د ډېرې خزو تقریبا 350 خزي پکې یو، نو دغه مسایل باندې موږ ټول یې غایو چې موږ د خزو غږ جګ کو او د خزو ستونزې حل کو. خو په چا حل کې په افغانستان کې هېڅ څه اداره نشته چې موږ د هغه د خزو د ستونزو مخکې به د خزو چارو وزارت او د خزو چارو ریاستونه به په ولایتونو کې بعض ډېرې ادارې چې د خزو ستونزې حل کولی، اوس هېڅ د سي ادارې نه ګورم چلته خزو ورشي ستونزې حل شي. محاکم هم داسې نه دي.
بله،
او ورته خو موضوع یوازې نه ده، نن موضوع ویل چې ستاسو طلاق ده، خزو د ډېرې تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
بله،
هیڅ به اوس نشي کولای د مرګ د خطر سره په کورو کې مخامخ وي. هغه هیڅ د سلاره نشته چې هغه علاج شلته خوندي زیوي هغه پکې وسی. د هر خوانه هیڅ خوانه د هغه مشکل نه حل نه دي، او نه حل کې نه تنه طلاق موضوع. طلاق ته ور ډېرې موضوعګان دي چې زما خزي د تاو تری خوالي سره مخامخ دي. ډېرې ډېرې موضوع زنه پېکم چې په افغانستان کې د حل لار هیڅ اداره نشته. وته
اغه وخت تاسو رئیسه وې مېرمنې بچراتللې چې دوی موضوع به تر طلاق پورې رسیدلې و. معمولا په کوم مشکلاتو دوی دې ته اړ کېدلې چې بل اخر د سړی نه جدا سي؟
زیاتره کورنۍ تاو تری خوالو دی، او خزي خاون به پودری و یو عمل به درلودو، کور کې به نفقه نه ورکه ولا کور کې به میشه تاو تری خواله و، کور ته به میشه نه وخت راتلل و. بده چې کوم چې ناس و عمل به کړی چې د شپې برغ له تزغه صادر چې به کور کې ټک و هو به و ماشومان او مونږه خوب لولو نه تن هغه خپل مونږه ټول په دغه مرز اخته کړی. بل اخر مونږ به د کورونه ایسلو نفقه به نه راکوله چې نه به راکوله. به مونږ مجبور شو چې د ریاست سره محاکم سره خبره شریکه کړه. محاکم هغه پیدل ته باندې دا نفر نه نفقه نشي ورکوله، دا به طلاق واخلي. به طلاق اخستان زیاتره همدغه کورنۍ ته اوځي خواله بو. حتی دی وی خځه خبره به تر دې راورسه چې پاغي به تیل چپ کړو، هغه به ور اخستې و، هغه به ځان ته ور چول ډیره مونږ سي قضیه درلودلې. نو داسې مسائل به هدا ډیرو، خصوصا خځه چې ډیره تنګ رینی شي په ژوند کې هغه طلاق نه اخلي. کفې فکر زمنګ افغاني خځه ډیره قهرمان او تکړه دي. هر نو ستونزه او مشکلات تا وتر خواله چې په کور کې بده څومره ظلم کیږي، دوی په ځان منلې. هغه فکر کوي چې د خودم دا حق دی چې دا ظلم په دوی تیریږي. خو بیا هم و چې تنګ آمد بجنګ آمد به مجبور شي تر څو چې د میړه د خانه کم دسی بد ډیر اکسامل وینيني چې دوی د کور ونه باسي، دوی ته نفقه نه ورکي. نو بل اخر به دوی تبن ادارات ته ځي چې دوی ته د طلاق زمينه برابر کړي.
بله، په اوس شرایطو کې اماغ افغانستان دی، البته ټول به نه خو یو شمیر اماغ نارینه دي چې نه نفقه ورکوي نه خپل مسؤلیت مني، او لبلې خو بیرونم خزه دي غاګ پورته کول لپاره چې نه لري چې ووزي. اوس تاسو یو ځل بیا غواړم تاسو نه واورم چې اوس د افغانستان د خزو وضعیت څه رقم ګوري.
زه فکر کوم وضعیت یې خود لا هغه پوخا خو یو دروازه و چې ټکول یو وزارت او دغه په نامه یو ریاست او محاکم کار کوي. حتی تر ولایت پورې ټول ځان اداره ډیره اداره دولتي او غیر دولتي اداره چې د خزو ستونزو د رسیدګي کوله د خزو شبکه و. نو زه فکر کوم بس هیڅ هغه اداره نشته چې د خزو ستونزو د رسیدګي وکړي. نو د خزو غږ په کورو کې ټپ دی تر اوسه پورې. هر څه چې په دې تاو تاریخوالي هر نو وزلمي، حتی د ذکر د ماشومان د ذکر حق دوی نه اخیستل شوی. د پانتین د زو نه تنها د خزو د هغه ځوانانو د هغه وړو جنکو چې په کورو کې ناسي دي، نو دا غي نه ډیره حقونه اخیستل شوی دي. اوس موږ خزه ایز د کومه حق چې اسلام مقدس دین ورکړي نور قوانینو ورکړي دي، هغه هیڅ برخوردار نه دي. زما خوندې ته هیڅ شنه لري، صرف ډوډۍ خوري، هیڅ شنه لري خور.
بله،
ډیر وضعیت بد دی خوري. هیڅ فکر نشو کولای چې په کوم اندازه بد دی، دومره بد دی.
لرواني اړخه دغه وضعیت میرمن کوم حالت ته رسوي؟
بيخي نو کولای شي یو مرز واخلي، بيخي ژوند لا سور کې بيخي لیوانه شي. زه د میرمن ژوند هیڅ داسې ژوند نه بولم چې د انسان ژوند دی.
وضعیت دغه رقم دالک تاسو په خپل مرکه کې اشاره ورته وکړه. اوس د اوس لپاره د تاسو مشوره به افغان خزو ته څه وي ترغه وخت چې حالات بیرته سميږي او یو ځای پیدا کیږي چې اقل دوی خپل مشکل ورته وي، دوی څه وکړي ترغه پورې ژوندۍ پاتې شي؟
افغان میرمن خو باید او کې چې باید قوي وسی، باید خپل مورال د لاسه ورنی کی، باید خزي قوي وسی او زده کړو ته مخکي په کور کې د زده کیو کې ماشومان ام د ماشومان زده کیږي ام د دې زده کیږي او تحمل دی وکي په کور کې چې هر نو کاری دی باید وکي، خیاطي وکي، هر شی چې کوي. دا مرحله په ټولو راغلي، دا زموږ په چارواکو زموږ په خويندو زموږ په ټولو راغلي. دا چې په خاني حکومت خلک دي انو زمون خويندې باید په دې لحاظ هیڅ وخت مورال د لاس ورنی کی. خويندې باید قوي وسی او په کور کې خپل ماشومان ته خپل زده کړو کی په یو شکل نه یو شکل ژوند ته ادامه ورکړي. باید قوی وسی.
بله او دغه ناخوال سره چې خاوند له بد چلن سره کې تر طلاق پورې اړوستل کیږي دې سره هم تر یو وخت پورې سازش وکړي.
د خزي عمر په کور کې تاریخ کړي نظم په ورونو باندې هم دا غږ دی چې انسان ته خزي ته هم د یو بشر په سترګه کتنه وشي باید او د دې هر نو واستون ځکه چې چې د پلاس کې دي اته چې د پلاس کې دي خو خزي ته د باید خز ژوند او خز زمينه په کور کې برابر کړي. دا هر څه نارینه کولای شي ما درته ویل هغه څه چې پلاس کې لري خپل ځان قوی ونیسي خپل مورال قوی کی او هغه څه چې امکانات چې د دې پلاس کې دغه کم امکانات چي دي د دې نه په کور کې کار واخلي او مېرمنې ژوند باید تاو تر خپل سر مخامخ او په دغه لحاظ کې چې مونږ خپل ژوند ته ادامه ورکو.
bale اب که خوشنه تو ته هم د سې دوام ورکې لمېرمنې سره روابط خراب مېرمن هم د مجبوریت له وجې په کور کې ناستوي او سره هغه ژوند سره تیري دغه د کورنۍ بد وضعیت په ماشومان باندې څومره بد اثر کولای شي.
زه پیګم په ماشومان دې د مور او پلار قطاو تر خواله په ماشومان باندې ډیره بد اغیزه کوي. خو زه په دوانو غک کو منګ چاره نه لرو هیڅ اداره نه لرو چې خور دې لار شي طلاق دی واخې میړنه چې جدا شي تبان د طلاق موضوع زی خپل هم نه خو خو مزه کوي ماشومان پاتې کیږي هم پلار ته ضرورت لري هم مور ته ضرورت لري هم یو خکور ته خیندې ته ضرورت لري. زما د ورونه هیله ده باید په کورونو کې اوله کې منګ همیشه پریاست کې چې وو منګ همیشه د ریټوب دلاري دا موضوع ډیره حل کوله مونږ کوشش نکو چې موضوع طلاق ته وزيزکه مونږ د خور چې براتله خور سر بم ډیره خبري کوي دونه هم تشو کوله چې د میړه حق او حقوق پیژني او بل اخر چې به هم خاوند مرته راغوخه چې بل اخر د خپل خزي هغه حق او حقوق پیژني. نو کوم دي مسائل په منځګریټوب مونږ به د مشرانو نه کار اخیسته مونږ به د فامیلونو نه د دوی د کورن د سپینګرونو به د فامیلونو کار اخیسته د دوی د کورانو نه بل اخر دغه موضوع به مونږ په ډیره زیاته په منځګریټوب سره حل کوله. نو موږ هم زیاتره ترجیح طلاق ته نه ورکول ځکه دیو په تاوده کې فیصله خنه ده ایستا ایستا به دوی تلک مولات وخت به موږ ورکو بل اخر به خزه او میړه به تدې ترازی شو چې موږ نه غواړو طلاق واخلو موږ غواړو چې خپل ژوند ته ادامه ورکو. نو موږ هم زما د خويند نو ورونو نه هیله ده چې په تاوده کې هیڅ وخت فیصله ونی کې بعضی وخت نارینه په تاوده کې چې جنگو کې غږ کوي زما د خوانه طلاق نه دغه موضوع باید نه خېږي خزم باید اوسېلو کې نارینه موسېلو کې. نو دغه موضوع باید مشرانو په واسطه د کور ای دو فامیلینو په دې جرګې په کې وشي زمنګ همیشه په ټول تاریخ کې موږ جرګو ته ډیر احترام لرو او په جرګو د مشرانو په جرګو په اساس باندې دغه موضوعګان موږ ډیر حل کړی دي براره و دې چې حکومتي چارواکو ته وزي باید موږ په خپل کورو کې دغه موضوع په خښ شکل سره حل.
ډیر زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
کور دی ودان مننه تاسو نو
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سو یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام لازادې رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګي او جغرافي وړاندې کیږي. د دې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې لازادې رادیو اورئ. د ووم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. تیر هفته مو د اوم ټولګي په جغرافي کې ولوستل چې د افغانستان جغرافیا بیلابیل فصلونه لري. په زینو کې زمکي یو فصل او په زینو سیمو کې بیا ان تر دریو فصلونو غنم هم کیږي. د زراعتي جغرافي په دوام بنن دوه ډوله غلې دانی ولولو. خون کای په دې درسي ساعت کې راته په افغانستان کې کرل کیدونکې وریجی او جوار بیانوي. دا وواورو چې د افغانستان کومې سیمې د وریجو او جوارو کرلو ته مناسبې دي. دوم ټولګي د درسي ساعت په دویمه برخه کې د آسیا لویه وچه بیانېږي. په دې برخه کې به ولولو چې د آسیا لویه وچه له کومو سمندرګیو او کومو بارزمونو سره نښتې ده.
وریجی د نریو او غټو وریجو کرل چې له غنمو وروسته زموږ د خلکو د خوراکي توکو څخه شمیرل کیږي په 244,000 هکتار ځمکه کې کرل کیږي. د وریجو د بوټي کرل په هغو سیمو کې چې تود اقلیم، لنده هوا او ډیرې اوبه لري ښه حاصل ورکوي. نو ځکه د بغلان نری باړه وریجي، د کونړ د پشت وریجي، د لغمان نری وریجي، د کندوز د خان آباد د سیمو وریجي او د مزار شریف وریجي له ډیر شهرت نه برخمنې دي. جوار زموږ د وطن د خلکو بل خوراکي توکي دي چې کرنه یې تر 2500 مترو لوړوالي پورې ترسره کیږي او د کرنې ساحه یې د 1500 هکتار ځمکې په شاوخوا کې ده. د جوارو کرنه زیاتره د پکتیا او ننګرهار په ولایتو کې ترسره کیږي. د آسیا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوې. آسیا لویه وچه ده چې زیاته برخه یې په ختیځ او شمالي نیمو کرو کې موقعیت لري. د آسیا لویه وچه د ختیځ طول البلد د 25 درجو او د لویدیځ طول البلد د 180 درجو په منځ کې، د جنوبي عرض البلد د 10 درجو او د شمالي عرض البلد په 10 درجو کې پرته ده. پراخوالی یې 4.2 میلیونه کیلومتر مربع دی. د آسیا لویې وچې په شمال کې کنګل شوی شمالي سمندر، جنوب خواته د هند سمندر او ختیځ خواته آرام سمندر پراته دي. لویدیځ خواته د آسیا او اروپا د لویو وچو په منځ کې د اورال غرونه، د اورال سیند، د کسپین سمندرګۍ، تور سمندرګۍ او باسپورس ابنا جوړوي. د جنوب لویدیځ خواته سور سمندرګۍ او د سویس کانال آسیا له افریقا نه بیلوي. د شمال ختیځ خواته د بیرنګ ابنا آسیا امریکې له لویې وچې څخه جلا کوي. د آسیا او اروپا لویې وچې یو ځای د یوریشیا په نامه هم یادوي. څرنګه چې خلکو د آسیا، اروپا او افریقا درویو لویو وچو په اړه له پخوا معلومات درلودل، نو ځکه د لرغونې نړۍ په نامه هم د هغوی یادونه شوې ده. د آسیا لویه وچه درې لویو ټاپو وزمې لري چې عبارت دي له د عربستان ټاپو وزمه، د هند ټاپو وزمه او د هند وچین ټاپو وزمه. په دې لویه وچه کې د نړۍ ډېرې لوړې څوکې پرتې دي. د آسیا لویه وچه د لرغونو تمدنونو او دینونو زانګو ده. د نړۍ خلک آسیا د کلیدي، اشور او بابل د لرغونو تمدنونو سره پیژني. د کتنې وړ او تاریخي آثار لکه په مکه معظمه کې د کعبې شریفې خونه او د اسلام د ستر پیغمبر زیارت په مدینه منوره کې ډیر اهمیت لري. حضرت آدم او بی بی حوا علیهم السلام په آسیا کې ژوند کاوه. د الله پاک لوی او مهم دینونه لکه د اسلام مقدس دین، د عیسویت او یهودیت دینونه او لوی آینونه لکه بودیزم، کنفیسوس او نور په دې لویه وچه کې منځته راغلي دي.
دوم ټولګي په درسي ساعت کې مول وصل چې د آسیا لویه وچه د ډیر نفوس ترڅنګ د سترو کاني زیرمو او تاریخي ارزښتونو له امله هم د نړۍ له نورو لویو وچو ډیره بډایه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادې راغلی.
اوس هم د اتم ټولګي د درسي ساعت واردی. د افریقا د خلیجونو په بحث کې مو ولوستل چې خلیجونه له هیوادونو سره په اقتصادي پرمختګ کې هم مرسته کوي، ځکه هم دا خلیجونه د هیوادونو ترمنځ سوداګریزو راکړو ورکړو ته زمینه برابروي. نن به د خلیجونو د درس په دوام د اروپا خلیجونه ولولو. د اروپا د خلیجونو په باب به نن ښوونکی موږ ته ووایي چې ولې اروپا ډیر خلیجونه لري او د ګڼو سمندرونو ترڅنګ خلیجونه له اروپا سره د سوداګرۍ په برخه کې څه مرسته کوي.
د اروپا د لوی وچې خلیجونه، د اروپا د لوی وچې د خلیجونو په حقله څه پوهیږي؟ په سواحلو کې د اوبو زیات ننوتل چې دریو خواو ته وچه او یوې خوا ته اوبه وي د خلیج په نامه سره یادیږي. د اروپا د لوی وچې ځانګړي جغرافیایي موقعیت د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او مدیترانې سمندرګي ترمنځ د ټاپو وزمې په بڼه د بالتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې د ډیرو خلیجونو د منځ سره تک سبب شوی دی. لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي شرایط برابر کړي دي، د دې لپاره چې لوی بیړۍ سواحلو ته نږدې راسي او د سمندري قوي څپو څخه په امان کې ووسی، د بارولو او خالی کولو لپاره پرا وخت ولري او په لنګر اچونې کې اسانتیاوي پیښ شي. هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول شرایط ولري په طبیعي توګه د اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونې لپاره ډیرو لګښتونو ته اړتیا لري. د اروپا سنتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاره لاسرسی او د بیړیو چلولو وړ بشمیره خلیجونو شتوالی دي چې له هغې لارې کولی شي له سلو څخه د زیاتو ساحلي هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې ټینګې کړي. په لاندې تصویر کې تاسې د اروپا د لوی وچې یو جهیل ګوري.
د اروپا د خلیجونو په برخه کې پر دې پوه شو چې دغو خلیجونو د سمندرونو ترڅنګ له اروپا سره د کښتیو په واسطه د سوداګریزو راکړو ورکړو په برخه کې مرسته کړې او د دولتونو ترمنځ یې سوداګرۍ ته وده ورکړې.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پوري
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 12 ټولګي زده کوونکو ته خرغلاست وایم. د افریقا د کانی زیرمو په برخه کې ښوونکي په تیر درس کې راته وویل چې له دې عمله چې په دغه براعظم کې په صنعتي برخه کې ډیر کار نه دی شوی او تاسیسات نه لري، نو د کانی زیرمو اومه مواد د تولید لپاره بهر په ځانګړي توګه غربي هیوادونو ته صادریږي. نن په افریقا کې مواصلات لولو. د افریقا او مواصلاتو په برخه کې به ولولو چې د نورو برخو خلاف مواصلاتو په افریقا کې ښه وده کړې او اوسمهال دغه لویه وچه لزمکی هوا او سمندري مواصلاتو څخه استفاده کوي.
مواصلاتي جغرافیه نمرای غوړم مواصلاتي جغرافیه تعریف کوم. مواصلاتي جغرافیه به هغه جغرافیه ته ویل کیږي چې د دوو نقاطو ترمنځ وصلوالی څېړي. داسې یې څېړي چې آیا دغه دوه نقطې د موټر په واسطه سره وصل کېدلی شي، د پلی تک په واسطه وصل کېدلی شي، بحری وصل کېدلی شي یعنی د بیړیو د دې د لارې، او که یا هم د ریل ګاډي د لارې، د طیارې د لارې. نو د دغو ټولو برخو څېړنه او مطالعه د هم نقل په ارتباط، د فاصلې په ارتباط، د مواصلاتي جغرافیه دنده او وظیفه ده. په افریقا کې مواصلات لرغونې سابقه لري او په مختلفو ډولونو ترسره کېده. اوس یې تر یوې اندازې په ښه او معاصره توګه پرمختیا کړې ده. په دې لویه وچه کې د استوایي ګڼو ځنګلونو، صحرایي تندو بادونو، باتلاکونو او صحراګانو شتوالی خنډونه منځته راوړي دي. د افریقا لویه وچه د مواصلاتو په برخه کې ډېرې ستونزې لري. یو هم دوغوی څخه زیات ستونزه ده او تر ټولو مهمه ستونزه ده هغه د باتلاک شتون دی. باتلاک هغه ځای ته ویل کیږي چې دایمي زیان ولري او کومه خاطه یا کومه څه چې د دی په داخل کې وي هغه یو مخلوط ورڅخه جوړوي. نو که دا چیرې سړک پوخ سي یا هم ډېره سرمایهګاري بروسي خو د وخت په تېرېدو سره بېرته دغه ځای شوړیږي، نو د مواصلاتو په برخه کې باتلاکونو یوه لویه ستونزه رامنځته کړې ده. د توکو وړل او راوړل د وچې له لارې او په سواحلو کې د بیړۍ په وسیله سرته رسیږي. د افریقا له لویدیځ څخه ختیځ ته لومړنی تګ او راتګ په 1400 کال کې د هریموتن ستنلی په وسیله ترسره شو چې په 3 کلونو کې بشپړ شو. هریموتن ستنلی د لویدیځې افریقا څخه و ختیځې افریقا ته په 3 کلونو کې ولاړې چې دا لومړنی پلی تګ و. په دغو زیاتو برخو کې مواصلات اوړل راوړل په ابتدایي توګه معمولا د اوښانو، خرو او په سختو او پیچلو لارو کې د انسانانو په وسیله سرته رسیږي. دا چې د افریقا لویه وچه ډېره پرمختللې نه ده، ورسته پاتې ده، نو ځکه مواصلات یې تر اوسه پورې هغه عادي مواصلات دي. د اوسپنو د کرښو جوړونه د 20 میلادي پیړۍ د لومړیو څخه په ځانګړي ډول د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته ډېره پرمختګ وکړي. په 1945 میلادي کال کله چې دوهمه نړیواله جګړه خلاصه شول، د مصر په قاهرې ښار کې د اوسپنې پټلۍ د ریل ګاډۍ لپاره ونښلول شولې، نو ځکه په وړلو او راوړلو کې زیاتره د سړکونو څخه کار اخیستل کیږي. په افریقا کې د اوسپنو د کرښو ټول اوږدوالی 8000 کیلومتره ته رسېدلی او ډېره اوږده کرښه د 8000 کیلومتره په اوږدوالي قاهره له کیپ ټاون سره په جنوبي افریقا کې نښلوي. د اوسپنو کرښو په افریقا کې نورو هیوادونو لکه مراکش، الجزایر، تونس او مصر کې پراختیا کړې ده. سربیره پر دې د لویې وچې د زیاترو هیوادونو پلازمینې، مرکزونه او مشهوره ښارونه په عصري هوایي ډګرونو سنبال دي چې له دې لارې د پرمختللو صنعتي هیوادونو او د نړۍ د نورو هیوادونو سره اړیکه ټینګوي. تاسو وګورئ د افریقا د لویې وچې د قاهرې ښار څومره زیات رش لري او ډېر پراخه سړک هم دی په تصویر کې، خو که چیرې وګورو د موټرانو زیادښت هم ډېر تر سترګو کیږي. نو د افریقا د لویې وچې مواصلات له ستونزو سره مخ دي. د افریقا د لویې وچې د مواصلاتو د قوي کولو په موخه باید دوی د بحري لارو څخه استفاده وکړي او داسې څه وکړي چې د خپل هیواد د ښه راتلونکي لپاره موثره او مثمره واوسي.
د افریقا د مواصلاتو د درس په برخه کې پر دې پوه شو چې په دغه لویه وچه کې د اوسپنې پټلۍ څه باندې 8000 کیلومتره ته رسېدلې او د پرمختللي او عصري هوایي ډګرونو موجودیت د دغې لویې وچې په اقتصادي وده کې مرسته کوي.
پام وکړئ د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د 8م او 9م ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، د تاسو مغوښتنه دا ده چې له درسي ساعت وروسته لوستل شوي درسونه یو ځل بیا له کتاب څخه په استفادې تکرار کړئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
او اوس هم تاندې څنګه خبرونه خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او دا ازموینه به له سنبولې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابېدو چانس هغه وخت ډېرېږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کې
د دې فارا کې مې فکر نه دی کړی، نه تانه مې دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي کوم مسایلو ته باید پام وکړي.
کله انسان چې شی شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتونه ښه معرفي کو د طالبانو ته مخکې امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
د دولسمو ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکي سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی، رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دوه مغه کړی دي چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې که چې ته داسې ښه درس درکولی، دومره معلومات درکولی، موږ کورسو کې څه شی کول دلته، خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ هغه
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
مغه وخت کې غټه کامیابی دا و چې سړی به دی رښتې د کامیاب شي، هغه د خوشحالۍ ځای. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړي غته خونو ما کړي بیا 288 نمبر چې ما وړي کابل ساينس پنځه ته ورکړم. نو هغه غټ اشتبادات چې کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کړتې انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پنځه ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هغه چې کله وم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباد یې کړی ده، پنځه دې غلط انتخاب کړی ده. هغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځی انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي یو سل سلویښ سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د یو سلو دیرشو سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کیدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول چې کله مکتب خلاص کړ زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتونو کې وو هغوی سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځی دی مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه نه منه ورکړي، انتخابونه جګونه سوالونه مې کم
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسمو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بيچوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشن نه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي. په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دوه طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کړي او شاګرد په ناکامۍ کې هم، دواړو صورتونو کې. ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاب ته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجه کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي، وایي تب د کابل، تب د هرات، تب د بلخ، تب د البیروني، تب نه پوهېږم د ننګرهار. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 5 انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په 300 باندې هم بې نتیجې کېږي. حال دا چې موږ په 300 باندې مثلاً ښو نورو پوهنځیو ته کامیابېدای شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه دې ته ورته نورې رشتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري دې رشتو ته هم کامیابېدای شي.
خو که یو ګډونوال دا تمه لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پوهنځی خوښ وي، هغه څنګه کولی شي ځان ته نور پوهنځی هم انتخاب کړي؟ کېدای شي دی پکې علاقه ونه لري.
کله چې موږ دوه انتخاب ورکوو یا درې انتخاب ورکوو، یا فرضاً په کانکور کې 5 انتخاب ورکوو، دا 5 انتخاب همدغه لپاره دي چې موږ په 5 کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان ته فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چېرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو، نو د دې نه یو بل ټیټ پوهنځی هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب ته حتما باید لاره پیدا کړم. د 5 انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراعت کړو نو موږ کولی شو چې په صلاح لاره پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی پاتمن یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي، فزیک، کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ، جغرافیا او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم، فرضاً د تورته نور پوهنځۍ.
د کانکور ځینو ګډونوال ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځۍ انتخاب کړه، له دغه سي فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولای شي په هغه برخه کې زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایۍ او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادون ته چې ارتباط لري، دا باید خپل د ځوانان خپل کورنۍ باید پهونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتر دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تب لپاره نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه وویل ته بریالی دی، او که دا پنځه باندې تحمل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار ورته پیدا کړي، کامیاب شي. خو پنځه کې که ویم وای جبري دی ور باندې، که فارغ هم چې جبري دی، بل اخر ټولن ته ماسره وقې کیږي، من هغه سه خدمت چې باید وکړي نشي کولای.
د کانکور یو شمیر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي، په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي. یو خپل شخصي علاقه او خوښي چې د کوم پنځه سره ده. دوام د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي، چې داوطلب ته مخکې له دې چې لوړ زده کړو ته لاره پیدا کړي، د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پوهنځی په کوم برخه کې کار کوي، د نه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دی په سلام منل کیږي، او دی باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بلې خوانه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پوهنځي اهداف او هغه کریکولمونه چې کوم ازاین پکې تدریس تدریس کیږي او بل اخر پټوله نه کېدې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولر ته څو دو طلب مخله د رچ انتخاب کول لا شي د لوړ زکو تحصیلات او ویب سایت هرته وګوري پنځي انتخاب کې اقتصاد فرزن وګوري اقتصاد وګوري چې کوم زمون په کې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم مورد کې نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه تحصیلات لینا چې د پر واقعا کم کار شوی د کوم په دغه برخه کې پانتون نه خمر فکر دو طلبان ته مخله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي
ترنو اوریدن کو دا و د دیونه د تان نڅانګ خبرونه چې تاسو ته موړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري